په ژمنیو مسابقو کې د همجنس کرایانو هرکلی کوي، خو دا خلک باید د روسیې د قوانینو درناوی وکړي او خپل کړوړه دي پر نورو نه تحمیلوي. په راروانو څو ورځو کې به په سوچي کې د اولمپیک ژمنۍ مسابقې پیل شي.
دوستانو خبرونه مولا آزاد رادیو نو اوریدل. افغان چارواکو د جنوري په 15 نیټه د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو په یو هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو د اداو پاړه د اسناد او شواهدو یو دوسیه رسنیو ته وسپارل چې مواد یې افغان حکومت لخوا استول شوي پلاوی برابر کړي وو. په دې شواهدو کې یو د ملکی تلفاتو د یو پخانی پیښې زوړ تصویر و چې د فرانسې خبري اژانس په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې اخیسته. د افغان ولسمشر ویان دمل فیضی وایي حکومت په دا مسله په جدیت سره تعقیب کړي څو معلومه شي چې دا تصویر چا په دې دوسیه کې خې خود زیاته کړه چې په لږ تر لږه لس نورو عکسونو او ویډیوي تصویرونو کې هم د سیاګرد په پیښه کې د وژل شوو د قربانیانو د کورنیو او له بمبارۍ د ژوندیو پاتې کسانو د ثبوتونو کمی نشته. په دې رحمت تکل په یوه مرکه کې د سیاسي کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي نظر پوښتلی دی. ښاغلی صافی د مرکې په پیل کې وایي چې په ار کې ځانګړې کړۍ د ولسمشر نظر بدلی.
فکر کوم چې په دغه اوضاع او احوال او شرایطو کې د افغانستان او د انتخابات هم چې رامخکې دي د اخواني ګروپ دلته په فعال، حتی طالبان هم د دې موقع نه غواړي چې استفاده وکړي، ویني چې هغه تمایل او هغه جهش د فعلي دولت او پخپله د کرزي صاحب پر ضد امریکا سوق شوی، د دې نه غواړي پخپله ګټه هغوی اعظمي استفاده وکړي.
دغه ډلې چې تاسو یادونه کوي چې وایي په حکومت کې دننه د اخوانیانو ډلې دي او یا د طالبانو پلوي ډلې دي، څومره نفوذ لري چې وکولای شي د نظام په پریکړو کې بدلون راولي؟
ډېر څه سوال وکړل. دا خو د مولو رئیس دا سرانسور د خپل روزل دي کاري ته خپل ساتل دي او یو وخت دوی ادا کوي چې دغه په قوت ده رئیس جمهور شوی دی او ولاړ دی او په دې لحاظ اور سره دي. مگر هغه هماغه عناصر دي چې اخوانیت ته ترجیح ورکوي، سیاسي اسلام غواړي او یو ډله نور هم که د طالبانو نمایندګان هم وي او مجموعان په د حزب اسلامي خلک وایي چې زه ډېر په ارګ نه نیولې تر ټولو ځایو کې دي پارلمان کې، د هم اقتصادي هم کلتوري هم مذهبي هم نظامي او امنیتي او د قدرت درلودلو په لحاظ باندې نو په دې لحاظ هغه هلې ځلې روانې دي. او کرزی صاحب داسې ښکاري چې که دوی ادامه ورکړي او دا قرارداد هم د امنیتي امضا نه کړي نو هماغه نقطې ته دی تاثیر لاندې راوستلی دی او یا دی ورسره مل دی، خپل هم نه غواړي چې آینده قدرت کې هېڅ کاره وسي، غواړي چې بیا هم د پښو یا د خولې یو ځای ولري. اما دا په دې ترتیب غوښتلې فکر کوم چې دې ارزو ته به هم ونه رسیږي او تباهي د افغانستان ته برابریږي، خصوصا که غربي نړۍ او ناټو زیرو نقطې ته راشي او خپل شان راوړي دا ځلې بیا افغانستان ته. خو فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دونه اشتباه وکړي د اشخاصو په اشتباهګانو مقابل کې د افغانستان د خلکو سره او د سیمې سره او دا همدغسې د ناولو لوبو ته پرېږدي.
استاد، سوال دا دی چې لکه څنګه چې د ولسمشر ویان ویل په داسې حال کې چې په رښتیا هلته ملکي تلفات شته، دې ته ضرورت څه و چې جعلي سند په دې دوسیه کې کېښودل شي؟
دا جعلي سند په دې حساب کېښودل شوی دی چې غواړي امریکا په اذهان عامه کې نور هم وټاکوي او دوی امریکایي ضد موقف نه چې لري د هغې نه په خپله ګټه او سیاسي اهدافو د آینده دپاره استفاده وکړي او کرزی هم په حیث د یو عالی خپل ګرځولی چې د تون هم په ضد امریکایي لګي.
له دې مخکې ولسمشر حامد کرزی په یو فرمان کې دا غوښتنه هم کړې وه له ټولو کورنیو امنیتي ځواکونو نه چې کله چې د وسلوالو طالبانو تر حملې لاندې راځي، حتی په ډیرو سختو شرایطو کې دی هم له ناټو نه د هوایي حملې غوښتنه نه کوي، خو بیا هم دا غوښتنه شوې. دا څه شی ښایي په داسې حال کې چې د خپلو ځواکونو د دې هوایي حملې غوښتنه کړې؟
دا دوه حالت لري. دا یو حالت دا دی چې هغه چارو چې هغوی غوښتنه کړي دي که کرزی پوښتنه کړي او هغوی انکار کړی، یو دا حالت دی. او یو دا حالت دی چې هغه هم ککړي همدې منظور یې کړی چې نور هم دی د امریکې سره روابط او اړیکې خړې کړي شي او که هغوی نه یې کړی هم انکار یې هم نه یې کړی او دوی بیا هم په دې سره ناټو ملامتوي نو معلومیږي چې دا خپل د کرزی سره باندې د دې علاقات او فشار او تاثیر زخ ډیر دی، فشار ډیر دی چې د مګوی منی او حتی د افغانستان د خلکو ګټې او د وطن او حالات او اړیکې د یو زبر قدرت سره چې د بوندې اول کانفرنس نه دوی راوستلي وو تر ننه پورې دغه حالت هم چې رسولي چې دوی دا خبر هم کولی شي، دا د هغوی د برکت دا د هغوی مقابل کې موقف نیسي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونسي له استاد پوهاند ودیر صافي سره مو د ساده رادیو مرکه ووریده. دوستانو پام دې مرکه سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. رازو زموږ اونیس پروګرام ته سوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر سه لسم دی راهیسې د افغانستان د هوایی ځواک او وسلوال پاوز د جوړېدو او د پراختیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو او نورو هیوادونو لخوا هلې ځلې روان دي او مالی مرستې په دې برخه کې جریان لري. د همدغو هلو ځلو په نتیجه کې هڅې کیږي چې د افغانستان هوایی ځواک غښتلی شي، او د دغه کار لپاره معلومه خبره ده چې پرسونل یا ځوانانو ته چې د پیلوټۍ او نورو برخو کې زده کړې وکړي اړتیا ده. له څه مودې راهیسې د چک جمهوریت ته د ځوانو پیلوټانو د روزنې پروګرام پیل شوی دی چې په دې برخه کې یو شمیر ځوانان فارغ شوي دي او دا مهال په افغانستان کې د خپلو خلکو لپاره خدمت کوي. خوشبختانه چې څو تنه دغه ځوانان دا اوس موږ سره په سټډیو کې تشریف لري چې د روزنې نه فارغ شوي دي او ډیر ژر به خپلو دندو ته په افغانستان کې لاړ شي. نو زه به دوی نه هیله وکړم چې ځانونه معرفي کړي. مهرباني کنین شما خود معرفي کنین به شنونده عزیزیم.
بنامه خدا و با عرض سلام، در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت همه دستان دارکران رادیو محترم آزادی و با اون ادکاسونه که رادیو آزادی را میشنون. ما احسان الله پامیری یک تن از پیلوتان جوان ارتش هوایی افغانستان و تقریبا در حدود دو ماه میشود برای ترنینگ به جمهوری مردم چک آمدیم که مصروف ترنینگ بودیم. خوشبختانه که موفقانه به پایان رسید و قرار است در آینده نزدیک دوباره به وطن بر بگردیم و در خدمت مردم جامعه خود قرار بگیریم.
بسیار تشکر.
من به نوبه خود خدا معرفی میکنم. اسم من لملای بریتمن محمد مقیم سالنگی، یک تن از پیلوتانی که برای ترنینگ هوایی به جمهوری چک آمده بودیم و حدود دو ماه تقریبا در جمهوری چک پروازهای خود در طیارات MI-17 موفقانه به پایان رسانیدیم و ان شاء الله به زودترین فرصت در خدمت مردم شریف افغانستان در چوکات قوای هوایی افغانستان مصدر خدمت خواهیم شد.
تشکر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام های خود خدمت تمام شنونده های عزیز رادیوی آزادی و همچنین دستاندرکارهای رادیوی آزادی تقدیم میکنیم. بنده نیز یکی از خدمتگزاران مخلص قوای هوایی جمهوری اسلامی افغانستان لومله بریتمن علی احمد سلطانی هستم که برای ترنینگ در کشور جمهوری چک آمدیم و الحمدلله که دوره ترنینگ به موفقیت و پایان رسندیم و امیدوار هستم که در آینده بتانیم مستر خدمت به خاک عزیز خود افغانستان و بر مردم داغ دیده خود باشیم که در ایرا از خداوند متعال کمک و میخواییم و دعای مردم شریف افغانستانه.
بسیار تشکر. تسمیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ده هر صد مخه دما سلامون تاسی استاس محترم و کارکون کده از احمد سیا حسوق چی دما غاگل تاس راژیو لطریق آوری سلامون اخبر وران نیکم. دما نوم احمد زیا محمد خیل کابل ولایت ده باگرام یول سالی دما محمد خیل از دکلی و سیدن کهیم. تقریبا دو میشته کیگی چه من ده چک جمهوریت راغلیو د هلیکوپټر د MI-17 د ټریننګ لپاره او الله خیر سره پروازونه په توګه سره رسولي او په نږدې راتلونکي به خیر به تر خپل وطن ستانه شو.
ډیره مننه. خب اتر شروع میکنیم همین بحثه که شما وقتی که اینجا تعلیم، یعنی به اصطلاح برای تعلیم آمدین و چیزای نو یاد گرفتین، چی فکر میکنین امی چیزایی را که شما یاد گرفتین اینی در شرایط فعلی افغانستان و در آینده به کدام اندازه اینی ضرورت است در افغانستان و مخصوصا در بخش پیلوتی که بسیاری دوستان میگن که قوای هوایی افغانستان به اون شکلی که لازم است تقویه نشده و ضرورت هم بسیار زیاد است برای قوای هوایی افغانستان. شما در این مورد چی نظر دارین که چی باید شود قوای امنیتی افغانستان و به خصوص قوای هوایی تقویت بیافه و بتانه که امو ضرورت های مردم افغانستان برآورده بسازه در قسمت امنیت و دیگر مسائل؟
در نخست ما باید بگویم که همین آمدن ما به اینجا خود یکی از پیشرفت های قوای هوایی افغانستان بوده. همین که ما را به اینجا اعزام کردن به خاطر ترنینگ، این یکی از دستاورده های قوای هوایی افغانستان است. به شک قوای هوایی افغانستان پیشرفت های خود داشته در طول چند سال گذشته، ولی با او عدی که باید ارتش هوایی افغانستان تجهیز میشد با او اندازه متاسفانه که نشده. چون ما میدونیم که اکنون ما اگر از حریم هوایی خود دفاع کرده نتونیم، این ممکن نیست که از طریق زمین ما بتونیم که از جغرافیای خود، از تمامیت ارضی خود به طور درست پاسبانی بکنیم. در حقیقت اگر قوای هوایی افغانستان به طور درست و با عد لزوم که امروز ما نیازمند هستیم اگر تجهیز شود و تجهیز میشه، تا اکنون این یک موفقیت بزرگ دولت افغانستان میبود و متاسفانه که نشده. و باز هم ما آرزو میکنیم که حکومت ما و به خصوص وزارت محترم دفاع ملی در تجهیز ارتش هوایی هرچی بیشتر کوشش بکنند، چون که حریم هوایی ما باید که در امن باشد. امروز به همه معلوم است که حریم هوایی بیشتر در تهدید می باشد.
بله.
با او اساس باید که ما آرزو میکنیم که حکومت توجه خاص خود ای بار داشته باشد.
تشکر. شما؟
بدون شک قوای هوایی یکی از بنیادهای اساسی اردو در کشورها می باشد که حیثیت ستون فقرات در یک اردو در کشورها داره. نگه تجهیز و تعلیم و تربیه قوای هوایی افغانستان هم بدون شک در چند سال گذشته به اندازه صورت گرفته، اما آنقدر نبوده که قناعت بخش باشه. اردوی افغانستان فعلا حریم هواییش توسط قوات‌های ناتو در افغانستان کنترل میشه. یک تعداد محدود تیاراتی که از گذشته داشتیم و یک تعداد محدود تیاراتی که فعلا دولت امریکا برای دولت افغانستان خریداری کرده دیگه در خدمت مردم افغانستان میباشه و همه روزه صرف به صفت ترانسپورت از هلیکوپتر و تیارات بالثابت در افغانستان استفاده میشه. تیارات جنگی مثل که در گذشته داشتیم میک و یا تیارات که بتوان از حریم فضایی افغانستان به صورت درست استفاده کنه، متاسفانه که فعلا در اختیار اردوی افغانستان قرار نداره و امیدوار هستیم که دولت مردای افغانستان خصوصا وزارت دفاع افغانستان در این قسمت توجه به خصوص خود بکنه و انشالله با دنیا ارتباطات محکم دارن و محکم تر بسازن.